پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنې او د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې دي چې وایي افغان ځواکونه د دې ظرفیت او قابلیت لري چې له هېواد او خلکو بشپړه ساتنه وکړي. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو لومړی فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د افغانستان جمهور رئیس نن په ننګرهار کې د یو هلته امنیتي چارواکو سره ژغېدلی دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په رسمي سفر په فنلند کې وي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې د افغانستان امنیت په خپله ونیسي. فواد امان وویل چې په افغانستان کې اوس هم پوځي عملیات بهرنیو ځواکونو نه کول.
اگر نیروهای خارجی هم افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود نداره، به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
دی وایي که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي هیڅ ستونزه نه پیښیږي، ځکه چې د دوی له وتلو سره کومه خلا نه رامنځته کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس هم په خپله پوځي عملیات کوي او بهرني ځواکونه له دوی سره په عملیاتو کې نه وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پایل تایید کړی دی. اسپر خبریالانو ته وویل چې دی متيقن نه دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه به پیل شوی وي، خو ویل چې باید له طالبانو سره د موافقې په لسو ورځو کې دا کار پیل شي. امریکا او طالبانو د شنبه په ورځ چې د فبروري 9 نیټه وه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 10,000 امریکایي عسکر میشتي. د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې په موافقه کې منلي چې په 1350 ورځو کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم سي. مارکس پر وویل چې بیا به دا پروسه ودرېږي او د افغانستان وضعیت به وارسول سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار ننګرهار ته تللی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن د جلال آباد ښار ته ورسید او د سفر هدف د ننګرهار د عمومي وضعیت ارزونه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویاند صدیق صدیقی لخوا پر ټوټر لیکل شوی دی چې جمهور رئیس غنی نن په ننګرهار کې امنیتي چارواکو او د ننګرهار کې د ادارې له ملکي مامورینو سره غونډه کړې ده او د هغه ځای پر امنیتي وضعیت باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی به له قومي مشرانو او په ننګرهار کې د خلکو له استازو سره هم ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په رسمي سفر په فنلند کې وي، چیرې چې به له چارواکو سره د کرونا ویروس د خپرېدو او د سوریې د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانس تاس وایي دی به د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره په جزئیاتو خبرې وکړي او همدارنګه به د فنلند له ولسمشر سره جلا کتنه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه لوري په دوه اړخیزو مسلو او سیمه ییزه اجنډا خبرې کوي او په نړیوالو مسلو به هم آزاد بحث وکړي. دا کورونا ویروس په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د ورځني راپور په بنسټ فنلند د دې ویروس شپږ تایید سوي پیښې لري او په روسیه کې تر اوسه د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د چین په پرتله له چینه بهر د کورونا ویروس نه چنده زیاتې پیښې ثبت سوي دي. چین هغه هیواد دی چیرې چې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 په نوم دا ویروس خپور سو. دغه ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین له وهان ښاره د نړۍ نورو هیوادونو ته د ووهان لشاره رپورت ورکړ سو او بیا د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خپور سو. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په جنوبي کوریا، ایټالیا، جاپان او ایران کې د دې ویروس زیاتېدونکي خپراوي د اندېښنې ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. ایران هغه هیواد دی چېرته چې له چینه بهر ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. د بلغاریا صدر اعظم بوکو بوریسوف د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبرو ننګه کړې چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ په 2014 میلادي کال کې د کډوالو پر سر د شوي جوړجاړي له منځه تلو پړه یې پر اروپایي ټولنې اچولې. دواړه په انقره کې په خپلو کې له یوې غونډې وروسته د ژورنالیستانو په وړاندې حاضر شول او خبرې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالو پر هغې څپې بحث وسو چې په وروستیو کې ترکیه د اروپایي ټولنې پر خوا ورپرېښی دي. اردوغان د زرګونو کډوالو پر مخ دروازې پرانیستل توجیه کړل او اروپایي ټولنه یې ملامته کړه چې د شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوالو د ځای کولو لپاره یې ترکیه ته 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې سوې وه نه دي ورکړې. اردوغان په دې خبرې غونډه کې وویل چې ترکیه تر 40 میلیارده یورو زیات لګولي، خو بروکسل یوازې 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړې.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشر نه رامنځته کیږي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امام،
اگر نیروهای خارجی اومد افغانستان بیرون شوان هیچ جای نگرانی وجود نداره به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
د افغان پوز په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د بهرنی ځواکونو د وتل په صورت کې باید هغوی خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي.
زما نظر وړاندیز دا دی دوی باید سلا او وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته ورکړي، ځان سره یې ونباسي. یوی نه چې ورکړي ملي اردو ته تجهیز کړي.
په بهرنیو مسایلو کې به دا واوري چې د بلغاریا صدر اعظم هم د ترکیه د ولسمشر د هغې وینا ملاتړ وکړ چې وایي اروپایي ټولنې له دې هېواد سره د میلیونونو کډوالو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې د مالي مرستو د ژمنو په پوره کېدو کې پاتې راغلی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام لاره اورېدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشر نه رامنځته کیږي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان وایي چې افغان ځواکونو د دې ظرفیت او قابلیت لري چې له هېواد او خلکو بشپړه ساتنه وکړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټاکل سوی په لومړي پړاو کې شاوخوا 15 زره بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او دا بهیر په 14 میاشتو کې بشپړ سي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر تازه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو د لمړنۍ چمتووالو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي چې د کابل سټډیو څخه د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 4 نوي په سلو کې عملیات د افغان ځواکونو له لوري طرحه، پلان او پلي کیږي او په ډېرو کمو مواردو کې بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا شته. د دغه وزارت ویان مرستیال ویان فواد امان وایي په شدت سره هڅې روانې دي چې افغان ځواکونه سل په سلو کې له تخنیکي او عملیاتي پلوه په ځان بسیاسي. ښاغلی مان ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده. هغه وایي که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي هیڅ د اندېښنې وړ مسله نه ده، ځکه تشه نه رامنځته کیږي. اوس مهال د جګړې په هیڅ جبهه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه نسته. افغان ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات کوي. هغوی وسلې چې د دوی لري اوسنی وضعیت ته ځواب ویونکي دي. بلخوا تازه د امریکا دفاع وزیر په واشنگتن کې وی غونډې ته ولیدي چې په 10 ورځو کې به له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیلوي. مارک ایسپر خپلو قمندانانو ته سپارښتنه کړې چې د سرتیرو ایستلو لپاره لومړني چمتووالی ونیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15 زره امریکایي او د ناټو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیري دېره دي. د تېرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سوه چې له مخې به یې په بشپړه توګه له افغانستانه بهرني ځواکونه ایستل کیږي. په ورته وخت کې همدې ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه ګډ لاسلیک سوی اعلامیې کې راغلی چې امریکا به له افغانستانه د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکموي. په اعلامیې کې یادونه سوې چې امریکا به د نورو ځواکونو شمیر د طالبانو لخوا د توافق عملي کېدو ته په پام له متحدینو سره په سلا مشورو راکموي چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړیږي. بله فریبا جانې.
بله مننه کوم رحمت الله. افغان دوستان و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشنه رامنځته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د پوځ پخوانی لیډر شیر محمد کریمی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې هغوی باید خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي. له شغل کریمی سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په اړه پوښتنه کړې ده.
که چیرې جنگ نه وي سوله وي، خو بیا بهرني هم چې وځي په داسې حالت کې وځي چې سوله تامین شي، نو بیا خو ضرورت دې نه شته چې اردو به په جنگ کې ښکیل وي، تعلیم و تربیه به کوي او په عین زمان کې به آمادګي لري د مبادا لپاره. نو زه خو تشویش نه لرم، او که چیرې داسې وي چې بیا جنګونه دوام وکړي، سوله نه وي، نو په هغه صورت کې د دوستانو هوایي ځواکونو ته مرستې ته ضرورت دی، او یا دا چې زمونږ هوایي ځواکونه غښتلي او پیاوړي.
کریمی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان د اردو په تشکیلاتو باندې له اوسه بحث نه ده کړی، ممکن د بحث وړ وګرځي، بیا دغلته دغه اردو تر پوښتنې لاندې نه راځي؟
اردو باید هم تر پوښتنې لاندې رانه شي. یعنی دا به که چیرې طالبان داسې نظر لري چې ملي اردو په اصطلاح نه وي، نو دا به د دې وطن سره ډېر سخت ظلم وي. ملي اردو یو نهاد دی چې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی، تعلیم و تربیه لیدلی ده، او دا د وطن د دفاع په خاطر دی. د وطن د رهبری کې به طالب هم شریک وي، د اوسنی حکومت به هم شریک وي، دا به ټول سره په ګډه دولت جوړوي. نو دا دولت خو نهادونو ته، بنسټونو ته ضرورت لري، او ملي اردو یو ډېر مهم بنسټ دی چې موجود دی. نو زه فکر نه کوم چې د دې سره به داسې مفکوره وي. شاید په داخل د تشکیلات کې به نظر په ضرورت بعضې تعدیلات او تغییرات به راځي، هغه کوم مهم سوال نه دی. تغییر و تبدیل په تشکیل کې، په نظام کې، دا همیشه مورد قبول دی، کیږي، دا کوم هغه خاص خبره نه ده. ولې که سوال دا وي چې ملي اردو دی نه وي، فکر نه کوم چې دا څوک قبوله کړي، وی مني، او که داسې کار کېږي دا به ډېر لوی ظلم وي له وطن سره او د اردو سره.
بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دلته پوځي اډې لري، پوځي تجهیزات لري، تخنیکي وسایل لري، دا باید ځان سره وځي که د افغانستان حکومت ته وسپاري.
دلته خو بیا سوال داسې دی چې تجهیزات هم فرق لري. شاید داسې تجهیزات وي چې ازمونږ په درد ونه خوري، شاید داسې تجهیزات وي چې هغه به نقطه نظر د محرمیت نه دوی نه غواړي چاته ورکړي. خو هغه زما نظره وړاندیز دا دی چې دوی باید سلا وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نه سي ورکړي ملي اردو په تجهیز کې. البته بعضې شایان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشا له کبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي، دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي، هغه به ځان سره وړي. ولې عام کنونشنل شی چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي.
د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درسي شیر محمد کریمی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او 2 فم پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په دې سره ورځو د اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د پانګې چونې او سوداګرۍ او افغان امریکا سوداګرۍ خونی نن په کابل کې د سوداګرۍ راکړې ورکړې د 14 کانفرنس پاړه لومړنۍ ناشته وکړه. د پنګ چاول او سوداګری خونی ویان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې مقدماتي ناس هدف په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګ چاونی مشخص کول وو.
در ای کانفرنس خو هدف اومده
یې زموږ مخدد چې په افغانستان کې د پنګ چاونی او د شان په امریکا کې د افغان سوداګرو د پنګ چاونی فرصتونه تشریح مشخص کول چې کوم سټورونه ته زمينه سازي کړئ شي چې تر څو په ډول افغانستان کې پنګ چاونی وکړي.
د افغانستان او امریکا سوداګریزي راکړې ورکړې سوار لسم کانفرنس د روان میلادي کال د جون له 9 تر 11 د امریکا په واشنگټن ډي سي ایالت کې جوړیږي. که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګې چونې خونې له امریکا سره د سوداګریزي راکړې ورکړې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل، خو ویل چې وچا میوه، زعفران، طبي بوټي او لاسي صنایع هغه محصولات دي چې امریکا ته صادرېږي. د افغانستان د معدن او پټرولیم او د غشان د مالی وزارت استازو د پی ډی ای سی په نړیوال کانفرنس کې چرته چې د افغانستان د استخراجي صنایع په برخه کې په پنګې چونی بحثونه شوې دي برخه اخیستي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیوال کانفرنس کې د 132 هیوادونو نږدې 2500 پنګوالو برخه اخیستي وه.
هدف دا و چې د استخراجي صنایعو په برخه کې د نقشې مطابق عمل شوې دي نړیوال ته اعلان
کانفرنس کې یو شمیر شرکتونو په افغانستان کې پانګې چونې ته علاقه مندي وښوده. د ښاغلي مدفی په خبره په دې برخه کې د سترو نړیوالو شرکتونو هڅول کولی شي د مالی وزارت په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راولي، او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بای یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ سلویښت پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، یو اماراتي درهم شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نوي افغانۍ.
دوستانو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پانه هم بیا ولولي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اور. اوس په نړیواله مسله راوخو، د بلغاریا صدر اعظم هم د ترکیې د ولسمشر د هغې وینا ملاتړ وکړ چې وایي اروپایي ټولنې له دې هیواد سره د میلیونونو کډوالو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې د مالي مرستو د ژمنو په پوره کېدو کې پاتې راغلی ده. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې په لسګونو زره کډوال اروپایي ټولنې ته پرلاره دي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. همدا سره په استودیو کې د نور صاحب خبرونه تشریح کړې. که په سر کې دا راتوي چې د بلغاریا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر په پلوي دغه څرګندونې کله کړې او نور جزئیات څه دي؟
امبلې فریباجان د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ملاتړ دغه څرګندونې پرون په انقره کې له اردوغان سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه اروپایي ټولنه تورنه کړه چې د کډوالو په اړه د 2014 کال موافقه یې له منځه وړې. د هغه موافقه وه چې اروپایي ټولنې له انقره سره امضا کړې وه. بویکو بوریس وویل دی نه پوهیږي چې اروپایي ټولنې چې له ترکیې سره په دې برخه کې د شاوخوا شپږ میلیارډ او اووه سوه میلیون ډالرو مرسته کړې وه، دغه پیسې ولې ترکیې ته نه دي ورکړي. دواړو مشرانو پرون په دې کتنه کې د کډوالو پر نوې څپې چې ترکیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ته د ننوتو اجازه ورکړې خبرې وکړې. البته بلغاریا هم چې د اروپایي ټولنې غړې ده او له ترکیې سره څه باندې 2000 کیلومتره اوږده پوله لري، د دې ټولنې د بهرنیو پولو پر سر پرته ده. له تېرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې ولسمشر اعلان کړی چې نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو مخه نه نیسي، له ترکیې سره د دې هیواد په پوله د بلغاریا پوله ساتونکو تدابیر سخت کړي، او دغه راز راپورونه وایي چې په زرګونو کډوال هم تر دې پولې پورې رسیدلی دي.
بله، نور صاحب کله چې دغه کډوال هلته خوشي سوي، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغو کډوالو په اړه پر اروپایي ټولنې د انتقادونو په ترڅ کې کوم مهم دلایل راوړي دي؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل خپل پولې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر مخ ځکه پرانیزي چې اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې هغه لازمې مرستې چې باید له دې هیواد سره یې کړې وي هغه یې نه دي ورسولي. هغه وویل چې اروپایي ټولنې شپک لکه چونگه چی مخی مو یادونه وکره شپک میلیارد و چه کم وسه و میلیون دلار ده مرستو جمنه کرده و دا مرست ده شاوخوا چلور میلیون سوریهی کدوالو لپاره وی چه ترکیه کوربنه ده او ده هغوی ده جند اسانتیا و ده برابرولو لپاره پا مصرف رسیده. اردوغان وویل چه خپل ترکیه ده ده کدوالو پرچارو شاوخوا چلویخت میلیارد یورو چې تقریبا 15 میلیارد ډالر کېږي لګولې دي خو ترکیه اروپایي ټولنې تر اوسه پورې لازمې مرستې له دې هېواد سره نه دي کړي او هغه همدا یو علت خو ده چې خپلې پولې پرانیزي. د اردوغان د دې یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنې په وروستیو کې ویلي چې 1 میلیارد ډالر به د دغو کډوالو سره د مرستې په توګه له ترکیې سره وکړي خو اردوغان وویل چې دا 1 میلیارد ډالر هیڅ معنی نه لري.
بله دلته کله چې د مرستو د نه ورکولو مثلا یا تور منځته راځي د اروپایي ټولنې مشرانو د ترکیې د دغه تور په اړه چې ګوندي د کډوالو په برخه کې ورسره د پیسو ژمنې نه دي عملي کړي څه عکس العمل ښکاره کړی.
د اروپایي ټولنې مشرانو ویلي چې دغه مرستې دوی رسولي دي خو البته مستقیما ترکیې ته نه دي ورکړي د ترکیې حکومت بلکې د هغو سازمانونو له لارې دغه پیسې رسولي دي چې د کډوالو په چارو کې بوختي دي او د هغوی لپاره لازمي اسانتیاوي برابروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې دا حاضر ده چې د ترکیې په سوریه کې البته د ترکیې ځواکونو لخوا هغه امن سیمه چې رامنځته شوې ده په هغه سیمه کې د ترکیې د سوریې د کډوالو لپاره د استوګنځایونو په جوړولو کې مرسته وکړي. البته د یادونې وړ بولو چې په وروستیو کې د سوریې په شمال کې په ادلب کې چې ترکیې ځواکونو عملیات پیل کړي او په دې وروستیو کې هم د ترکیې د سوریې له ځواکونو سره سختې خونړۍ نښتې کړي دي. په دې ویره شته چې د ادلب له ولایته به هم له 1 میلیون زیات کډوال بیا ترکیې ته کډه شي. ترکیه له دې بیریږي چې له دې مخکې د شاوخوا 4 میلیارد کډوالو کوربنه ده او اوس چې دغه نوې څپه ورځي نو د دوی لپاره به ونشي کولی چې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. البته د ترکیې ولسمشر په دې هم په غوسه ده چې په سوریه کې د روانو عملیاتو هغه څه چې لازمه وه د دې هېواد اروپایي ټولنې یا د ناتو نورو غړو کافي ملاتړ نه دی کړی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري دوستانو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د وروستي کړکېچ جزئیات مو واورېدل چې د کډوالو د ورتلو پر سر راپورته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کابل چاپ ډیر ورځپاڼو له افغان ځواکونو سره د جګړې د دوام په اړه د طالبانو د اعلامیې او د دې ډلې د بندیانو پر موضوع تمرکز کړی دی. البته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د ورځپاڼو ته نسیم شفق کتنه کړې. غټه کې ترې اورو.
څوک په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي؟ دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاستیک سره تمه کېده چې جګړه به په افغانستان کې پای ومومي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د بندیانو له خوشی کېدو سره د ارګ مخالفت سولې ته د دې هیواد د رسیدو په وړاندې ستر خنډ دی او د جګړې د دوام په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د طالبانو اعلامیې ته په اشاره سره لیکلي چې د ډلې خپلو جنگیالیو ته ویلي چې پر بهرنیو ځواکونو د حملې نه کوي خو پر افغان ځواکونو د خپلو حملو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې ویلي چې طالبانو دا اعلامیه د طالبانو د بندیانو له خوشی کېدو سره د ولسمشر غنی د مخالفت په غبرګون کې خپره کړې ده. هشت صبح ورځپاڼې هم خپله سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې خو لیکلي دي چې د طالبانو د بندیانو د نه خوشی کولو په هکله د ارګ دریز سم دی ځکه چې د طالب بندیانو خوشی کول د حکومت له انحصاري صلاحیتونو څخه نه دي. ورځپاڼې لیکلي چې له شک پرته د بندیانو آزادول د هر سیاسي بهیر یوه برخه وي خو هیڅکله د مذاکراتو له پیل نه مخکې زیات شمیر بندیان نه خوشی کیږي. هشت صبح رسپانی لیکلی د خلکو غوښتنه داده چې حکومت په دې برخه کې د هیواد له ملي ګټو سره برابر ګام اوچت کړي نه داسې چې د تیر په څیر لسري کرخي واوړي. د ورسپانې په لیکنه هغه هیوادونه چې طالبان یې له امریکا سره خبرو ته حاضر کړل باید د زندانیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې له افغان حکومت سره هم مذاکراتو ته وهڅوي. او ملي آرمان ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر شمیر طالب بندیان د بګرام له زندان څخه آزاد شول، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. ورسپانې لیکلي چې تیره ورځ هم یو شمیر مدني فعالانو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل چې امریکا د هغو بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري چې د هغوی په خبره د افغانانو قاتلان دي. د ورسپانې د سرمقالې په پای کې لیکلي چې افغانان د سولې پلویان دي او که چیرې د اعتماد جوړولو لپاره یو شمیر طالب بندیان آزادیږي نو طالبان دې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره افغان حکومت ته ورته امتیاز ورکړي.
ورسو روزګان ولایت په روزګان کې خلک په دې ولایت کې د نشي توکو د روزدو کسانو د درملنې لپاره د یو مرکز د نشټوالي له کبله شکایت لري. دوی په دې ولایت کې ورستر بلې په نشي توکو د روزدو کسانو شمیر ډیریږي، خو دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه درته کړي. په همدې حال کې د امیر روغتیا ریاست مسؤلینو هم په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وایي په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روژدې کسانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي دغه څه د سلګونو ځوانانو ژوند د لګواف سره مخ کړي او دوی اندېښمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسېدونکي له دولته غوښتنه کوي چې دغلته دي یادو په نشه روژدې کسانو ته ژر تر ژره د درملنې مرکز جوړ کړي. دوی وایي په نشه روژدې دغه کسانو نه یوازې دا چې خپل ژوند خراب کړي، بلکې په سیمه کې خپلې کورنۍ او نورو خلکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي او خلک اوس ترې تر پوزې راغلي دي. د دې لډلې شرافالدین او عبدالشکور ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیرشې وړي پرشونه وړي څپلې وړي دا ټول جماعتونه د دې د لاسه کوي. خپل ژوند نه ترخ کړی، خپل کور ژوند نه ترخ کړی، خپل د مور پلار غلا کوي، کورنۍ بدنامې ده، دده بدنامې ده. څه اوس موږ نه وځو څپلې د باندې نو سپرې شو د دې لاس اته نه نه وځو ښه
ولا به خډیر دی بازار کې به خډیر دی ولا ډیر خلک په ترتیب دی ورور کاندو شهر لا کاوه خلکو ته تکلیف هزار ثواب وروره. دا باید دولت په دې په اړه یو کوشش وکړي. دولت باید دوی ته یو زندان جوړ کړي، باید دولت یې وساتي، دوایي په وکړي، باید خپل آیندې ته په دې هم وګوري. آینده کې باید وروره چې دوی خپل ژوند هم خراب کړي او نور مسلمانان یې په تکلیف کړي.
خلق وای کچيري دولت دغه ډول لاس تر زنه ورته کړی نو دا به د سلګونو ځوانانو ژوند ورته خراب کړي او زیات شمیر کورنۍ به له فقر سره مخامخ شي. پانشه روژدې کسان بیا پانشي توکو د روژدې کسانو د زیاتېدو لامل نشي توکو ته د دې او نورو کسانو اسانه لاسرسی یادوي. دا یادو کسانو له جملې یو هم د کندهار ولایت د نیشو ولسوالۍ اوسېدونکي سپین باز دي چې پانشي توکو روژدې دی او اوس په ترینکوټ ښار کې اوسېږي. دی وایي ځکه د یادو ولسوالۍ څخه دلته راغلي ځکه د په خبره چې دلته نشي توکو ته اسانه لاسرسی لري او اسانه لاس تر وړلای شي.
خانې بندي کې بازلو حکومت سمداغه چې خانې راسه بندي کې ساکخانه بندی کنه ګرد به وساس که ساکخانه بندی نو کی ورور جان نو خو غیر اوړي هغه ورور ما وستا کشران ګرد پخته کیږي. یو ساکی چې وس بند سينه په زیاده کم خو کوم زه خود نه د یلمن ته پستلای سم نه معنا پرات پستلای سم نه معنا بزای ته پستلای سم نه غیر اوړي ما کور بغلت نه زه نو خو زه غو پخته کړم هغه چې وس ساکی بند
پانشي توکو د غروش د کسانو د کورنۍ پر مشرانو ژغو کړ چې خپل کشرانو ته د کار زمينه برابر کړي سو د دې په شان پانشي توکو روش دینسي او پر ځوانانو بیا ژغو کړ چې پانشي توکو له روش د کسانو څخه لري وسی. د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې پانشي توکو د روش د کسانو پر زیاتوالي اندېښنه شي، خو وايي دوی پلان لري څو په راتلونکي کال کې د یادو کسانو لپاره د درملنې یو مرکز جوړ کړي. د دې ادارې مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته داسې وویل:
شرافت صاحب کتاب چې دا یو غټه ستونزه ده، د هغې وخت ښه ده موږ ستونزه ولایت سره هم شریک کړې ده او د عوام روغتیا وزارت سره هم شریک کړې ده. احتمالا جوړول پر تیبیتي پلان کې شته او د دې خدماتو چې رسېدل احتمالا تر څو چې هغه مراتب جوړېږي په یو کرایي کور کې شروع شي
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور ټول مرکزونه له منځه وړي دي. امنیه قمندان محمد هاشم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا څو ورځې مخکې د امنیه قمندانۍ د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو سلګونه کیلوګرامه نشي توکي ونیول او مرکزونه یې ور ویجاړ کړ. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
نوم گل جان ده و 50 کلن ما کارگریم. چهارمیش منتخب شد من آزاد گریزو خپل مری دوری پیدا کو خپل کور آزاد و تلاشو خوشحالی و چه سال راشی طول بارامی خوشحال بی. چه خلق آرامشی خلق تکار پیدا شی خلق آزاد خپل کورون نو تلاشی آزاد جوان وکی. غواری چه زمان دولت آرام شی خلق آرام جوان وکی خلق تو کارو زندگی پیدا شی. طول بیکار دی طول فریشان دی.